مل.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي په کابل کې د مازیګر سلور بجې شوې. په یو بلا یو ساته خبري خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. او ری چې د افغانستان د ملي دفاع سرفرست وزیر وای افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د انتخاباتي مسایلو په سر تاوتریخوالی رامنځته کړي. نور مسایل هم لرو خو په پایل کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه اورو چې سلیم محمد سالی وړاندې کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د 1109 محلونو رایې باطلې اعلان کړي. د چک جمهوریت پوځیان به سر له راتلونکي کاله د بګرام پوځي اډې ساتنه بنده کړي. په عراق کې پر اعتراض کوونکو د ډزو په نتیجه کې 15 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د 1109 محلونو رایې باطل اعلان کړي دي. کمیسیون دغه رایې وروسته تر دې باطل کړي چې د یو شمیر مرکزونو رایې بیا وشمیرلې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویان زبیس سعادت نن ازادي رادیو ته وویل
تر دې دمه پورې دغه ولایتونو څخه چې معلومات راغلي دي په ټوله کې د 1109 محلونو تفتیش او بیا شمیرنه تر سره شوی وای چې دغه ټول محلونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د فیصلې پر اساس باطل اعلان شوي دي.
تکل سی و چې پنځ دې 2.5 محلونو کرای بیا وشمیرل سی. خود عبدالله د انتخاباتي ټیم ثبات او هم پلنې د مخالفت لکبل په او ولایتونو کې دغه کار نه دی تر سره سوی. چک جمهوریت ویلی چې پوځیان به سر راتلونکي کال د بګرام پوځي اډې ساتنه بند کړي. د چک خبري اژانس په حواله د دغه هوا دفاع وزیر لوبومیر مینتار پرون ویلی دغه کار په افغانستان کې د چک د ماموریت د پای ته رسیدو له شرایطو سره سم ترسره کیږي. په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د چک جمهوریت د ماموریت له ختمېدو سره به دغه هیواد د افغانستان د ځنګړو ځواکونو پر روزنه تمرکز کوي. په 2000 میلادي کال کې به افغانستان ته د طبي پوځي ټیم تر استولو وروسته افغان پوځیانو ته طبي مرستې هم چک جمهوریت برابروي. د محل په افغانستان کې د چکی سرتیرو شمیر 250 تر رسیدي چې 100 تنه د بګرام پوځي اډې د غزمې تر څنګ دفاعي مسؤلیتونه لري. د چک جمهوریت سرتیرو له شپږ کلونو راهیسې د بګرام پوځي اډې په ساتنه کې همکاري کوي. د دایکنډي ولایت چارواکي وایي چې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د وسلولو طالبانو په حملو کې 25 وسلول طالبان او 8 سرتیري وژل شوي دي. د دایکنډي د والي ویاندي سکینې احساني نن ازادي رادیو ته ویل چې وسلولو نن سهار په کجران ولسوالۍ کې پر څو پوستو حمله وکړه. د هغې په خبره وروسته نشته وسوه چې په نتیجه کې 25 وسلول طالبان او 8 سرتیري وژل شوي دي. د والي ویاند وایي چې 4 نور سرتیري ټپیان شوي دي. وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. بلخو د کندوز امنیه قومندان وای د دشترچی ولسوالۍ په بندر سیمه کې لاس تنه وسلول طالبان وژل شوي. د جنرال عبدالرشید بشیر په خبره لومړی وسلولو د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید وکړ، خو سیمې ته د تازه دمه ځواک له رسېدو وروسته د وسلولو برید په شا وطن بول سو. امنیه قومندان د رسنیو ته ویلي چې وروسته نشته وسوه چې په نتیجه کې یو نور وسلول ټپیان شوي دي.
د دوی حمله په شا وطن بول شوي او دوی ته مرجوب لوا وخته. د مولوی مبشر په نوم د طالبانو یو مهم غړی هم په دغه عملیاتو کې وژل شوی دی. په ټوله کې د دښمن لس تنه وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي.
د کندوز امنیه قومندان جنرال عبدالرشید بشیر وایي چې د نشتې پر مهال 2 افغان سرتیري هم وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. وسلولو طالبانو په دې حمله کې د 12 سرتیرو د وژلو او 9 نورو د ټپي کېدو ادعا کړې ده. بلخوا په کندوز کې د ملي اردو مسؤلان وایي چې د کندوز ښار په بیلابیلو برخو کې د روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې 8 تنه وسلول وژل شوي دي. چارواکي وایي چې دغه عملیات 2 ورځې مخکې پیل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو یو چارواکي د ټولنیزو رسنیو له سترو شرکتونو لکه فیسبوک، انستاګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو حسابونه تر هغو بند کړي چې په دغه هیواد کې انټرنیټ بیرته فعالېږي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک بلومبرګ نیوز شبکې ته په مرکه کې چې پرون خبره شوه، د ایران رژیم خورا دوه مخه بللی دی.
We are calling on our social media companies like Instagram او Twitter پر شان د ټولنیزو رسنیو له شرکتونو څخه غواړو چې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی، د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف او ولسمشر حسن روحانی اکاونټونه تر هغو بند کړي چې دوی د خپل خلکو انټرنیټ بیرته فعال کړی نه وي.
براین هو کمدارز ویلی چې د ایران رژیم په داسال کې پر خپل خلکو انټرنیټ قطع کوي چې په خپل له دغه ټولنیزو رسنیو څخه کار اخیستو ته دوام ورکوي. د ایران حکومت د تیر اونۍ د مظاهرو پر مهال انټرنیټ پر خلکو بند کړ. امنیتی ځواکونو د عراق په جنوب کې پر اعتراض کوونکو ډزې کړې چې لږ تر لږه 15 کسان یې په نتیجه کې وژل شوي او په لسګونو نورو ټپیان شوي دي. پولیس او روغتیایي سرچینې وایي لږ تر لږه 2 کسان نن هغه وخت وژل شول او تر اویا زیات نور ټپیان شول چې امنیتی ځواکونو بسرې ته نږدې په قصر بندري ښار کې د مظاهره چانو د تیتو پر کولو لپاره ډزې وکړې. بل خواتیر شپې اعتراض کوونکي د شار پر دریو پلونو راټول سی و چې امنیتی ځواکونه د تیتو پر کولو لپاره وژن کې وسلې او اوشکې بهون کې غاز کارولي او درې کسان دلته په نتیجه کې وژل سی وي. سرچینه وایي چې تر 500 زیات کسان د شخړو پر مهال تر ډیره د مرمیو او د اوشکې بهون کې غاز د کارونې په نتیجه کې ټپیان سی وي. د اکتوبر لومړی په عراق کې د پیلستوي اعتراضونو پر مهال لږ تر لږه 330 کسان وژل سی وي. دغه اعتراضونه د اداري فساد، بیکاری او کمزورو ټولنیزو خدماتو له کبله پیل سی وي. او د نړۍ د کاتولیک سویانو مشر پاپ فرانسیس لستورو هیوادونو وغوښتل چې خپلې اټومي وسلې له منځه یوسي. پاپ دا خبره نن د جاپان په ناګا ساکي ښار کې د وینا پر مهال وکړه. ناګا ساکي د جاپان هغه ښار دی چې په دویمه نړیواله جګړه کې امریکا پرې اټوم بم وغورځوه چې له کبله یې لسګونو زره کسان ووژل سول، خو ورسره دویمه نړیواله جګړه هم پای ته ورسېده. د ناګا ساکي د اټومي بم په هایپو سنټر پارک کې وویل، دا ځای موږ له هغه درد او وحشته ښه خبروي چې موږ انسانان یې یو بل ته پېښولی سو. په 1945 کال د امریکا په اټومي حمله کې په ناګا ساکي ښار کې 4000 کسان ووژل سول. تر دې درې ورځې مخکې امریکا جنگی البته د جاپان پر یو بل اشاره هیري شما اټوم بم غورځول و چې یو لکو 40000 کسان په نتیجه کې وژل شوی وو.
زموږ غلاز دی رادیو نو ری درنو دوستانو، دا او نور خبر شوی موضوعات زموږ پر ویب سټ هم تعقیبول شي په تمدا ز دی رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د انتخاباتي مسایلو په سر تاوتریخوالی رامنځته کړي.
ولی ایران واضح میگیم که ما قسمی که ثابت کردیم که بی‌طرفانه عمل میکنیم، به هیچ نوش که زندگی مردم افغانستان مختل بسازه اجازه.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون دارالانشا وایي که دوی ونتوانیږي په وو ولایتونو کې رای بیا وشمیري، نو وروستۍ پریکړه او د پایلو د اعلان لپاره خپل عملیاتي راپور به کمیسون بورډ ته وسپاري.
تمام گزارشات عملیاتی خود به کمیسیون انتخابات شریک میسازیم و هر تصمیمی که برد کمیسیون انتخابات گرفت ما به طابق ازو او را تطبیق میکنیم و عملی میسازیم.
خو ولی د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د رای او د شمیرنې روان بهیر دومره جنجالي شو؟ په دې اړه بعد ټیپال رئیس یوسف رشید سره هم مرکه ولرو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د ټولنیزو رسنیو لسترو شرکتونو فیسبوک، انستګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه بند کړي. دا موضوع هم درته لرو. د خبرونې دوهم نیمایي دوه ونیزو پروګرامونو انصاف پلټه کې اورک شو. عزیزانو ته ځانګړي شوی هیلته دا هم را سره واوري. یو ور بیا هر کله درنو دوستانو، زموږ غاګله ازادي رادیو ناوري روانه خبرونه مو تر 15 بجو روانه ده. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وای افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د انتخاباتي مسایلو په سر تاوتریخوالی رامنځته کړي. اسد الله خالد د یک شنبه پورس په کابل کې د خزینه پوځیانو یو غونډې ته وویل چې خلک د انتخاباتي مسایلو په سر ممکنه تاوتریخوالی اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر انتخاباتي ټیمونو پلویانو په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې د پروسې مخه نیولې ده. اجمل تورمان په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد وای خلک اندېښمن دي چې ممکن د روان انتخاباتي بهیر په تاوتریخوالي وانوړي او ناورین رامنځته نشي. خغلی خالد د یک شنبه پورز د خزینه پوزیانو د سولې او امنیت پنوم جوړې شوې غونډه کې دغه خبرې کولې. وی ویل په دې برخه کې به هیڅ ډول تاوتریخوالي ته اجازه ورنکړل شي. دی وی دا په سرګن ډول وایو څنګه چې مو ثابته کړې ده چې بې پرې به وسو، هیڅ چاته به په هیڅ حالت کې د افغانستان د خلکو د ژوند د مختل کولو اجازه هم نه ورکوو. افغان ملي ځواکونو دا وړتیا لري چې د دښمنانو د توطیو مخه ونیسي. سیاست د انتخاباتي کمیسیون دی او دا چې څرنګه مخته ځي، څه ډول حساب کوي او څه ډول سره جوړیږي، دا به څرګند شي. په افغانستان کې د خلکو مدني حقونه موجود دي، هغوی خپل کار کوي. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر په خپل خبرو کې د هیڅ یو ډلې نوم وانه خیس، خو مخکې تر دې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او امپالنې د انتخاباتي ټیم په ګډون د ځینو انتخاباتي ټیمونو پلویانو په ځینو ولایتونو کې د بیا شمیرنې د بهیر مخه نیولې، چې دې کار د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارې له ستونزو سره مخ کړي دي. د سیاسي چارو په انتظار خادم وایي د انتخابات په بهیر کې د دفاع وزارت احتمالي مداخله د انتخاباتو پروسه جنجال محمد اشرف غنی په مشرۍ له دولت جوړونکو ټیم پرته نور ټول انتخاباتي ډلو له دغه بهیر سره پریکون اعلان کړ. د افغانستان د ولسمشرۍ د نوماندانو شورا د عبدالله په مشرۍ ثبات او امپالنې او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او عدالت انتخاباتي ډلې اداره لري چې شاوخوا 300,000 رای د کمیسیون د طرزالعملونو خلاف سیستم ته داخل شوي، چې تر بیا شمیرنې مخکې باید باطل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تازه د 1900 د زیاتو محلونو رای باطل اعلان کړي، خو د ولسمشرۍ د انتخاباتو معترض نوماندان وایي دا چې دوی د بیا شمیرنې پروسه کې نو موجود، د کمیسیون دا پریکړه ورته د منلو نه ده. په ورته وخت کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او پالنې انتخاباتي ډلې ویان بشیر احمد تیانج وایي دوی د تاوتریخوالي پلویان نه دي. د ده په خبره شفافیت ته د انتخاباتو تر رسولو پورې به د دغه ټیم تحسن او اعتراضونه دوام ولري. څوک هم دا حق نه لري چې زموږ د مشروع غوښتنو مخه ونیسي. دفاع وزیر دې لوی امنیتي موضوعات ته پام وکړي، نه دا چې سیاسي چارو کې مداخله وکړي. موږ له امنیتي ارګانونو غواړو چې په سیاسي موضوعاتو کې بې پرې اوسي. په ورته وخت کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو ټیم وایي کچېره د خاغلی عبدالله د انتخابات د ټیم د انتخاباتو د بهرن کولو په فکر کې نه دی، باید د دفاع وزارت د سرپرست وزیر له خبرو ویره ونه لري. د دولت جوړونکو ټیم یو ویان جاوید فیصل
کله چې په وطن کې د امن نظم په اعتبار سیاسي مقامات لا درسته کوم بحث کیږي، په دې کې ولې باید د محترم چین تشویش وزري او ځان خطر کې وویني؟ دا په دې معنی ده چې دوی حتماً دغه ډول فعالیت شاید یا په نظر کې وي یا ترشاوي یا په اعتبار بحثونه ولري. مهمه ده چې دغه چمونز او دغه ډول کارونه څخه لیرې پاتې شي، قانون ته احترام وکړي، د خلکو سیاسي ته احترام وکړي.
د عبدالله په مشرۍ د ثبات او امپالنې انتخاباتي ټیم ویان بشیر احمد تیانج بیا ازادي راډیو ته وویل دوی په انتخاباتو کې د شفافیت په هدف د کابل په شمول د افغانستان په لویو ښارونو کې اعتراضي غونډې په پام کې لري. اوس مهال د افغانستان په ولایتونو کې د یو شمېر انتخاباتي ټیمونو لخوا د رایو د بیا شمېرنې پروسه ولاړه او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفترونو دروازې تړلې دي.
درنو دوستانو، زموږ غږله ازادي راډیو ناوړې و موردل چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د انتخاباتي مسایلو په سر تاوتریخوالي رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر انتخاباتي ټیمونو پلویانو په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې د پروسې مخه نیولې ده. په همدې حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دارالانشا وایي که ونه توانیږي چې په وو ولایتونو کې رای بیا وشمیري، نو د وروستۍ پریکړې او د پایلو د اعلان لپاره به د کمیسیون بورډ ته خپل عملیاتي راپور وسپاري. حبیب الرحمن ننګ نن خبریالانو ته وویل چې دوی په دې اړه په اړوند ولایتونو کې امنیتي مسؤلینو هم مرسته غوښتي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ځینې کمشنران وایي چې د ستونزې د حل لپاره له انتخاباتي ټیمونو سره خبرې روانې دي او ډېر ژر به دا ستونزه حل شي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
په وو ولایتونو کې د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر په وړاندې مزاحمت د جمهور ریاست د انتخاباتو د پایلو اعلان له نامعلوم برخلیک سره مخ کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د یک شنبې په ورځ له خبریالانو سره په خبرو کې ګواښ وکړ که چا تفتیش او بیا شمیرنې ته اجازه ورنه کړه نو خپل عملیاتي راپور به د وروستۍ پریکړې لپاره د کمیسون بورډ ته وسپاري.
اگر ولایت کې ما ته هنوز نه تانست مونږ به
هغه وایي په هغه ولایتونو کې چې موږ ونه توانیږو بیا شمیرنې ترسره کړو موږ ټول عملیاتي راپورونه کمیسون ته سپارو او هر تصمیم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون بورډ دونیو موږ هغه عملی کوو
او تطبیق میکنیم او عملی میسازیم.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې درویش ولایتونو د رایو بیا شمیرنې معلومات سرور ته انتقال شوي. د کابل او هلمند به د یک شنبې ورځې تر پایه سیستم ته داخل سي او د ننګرهار او کندهار ولایتونو بیا شمیرنې پروسه به تر سبا بشپړه سي. د دغه کمیسون کمیشنر عصمت الله مالو وایي چې په سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې ته د اجازه ورکولو لپاره له انتخاباتي ټیمونو سره په خبرو بوخت دي.
مونگا کوشش کو او تروس مو کوشش کړای دا مونگا دروازې خلاصې دي مونږ څو واره د ټولو محترمو نماندانو استادو سره لیدلې دي بیا هم ور سره ګورو امید ده چې دا مشکل حل شي او زه مطمئن یم چې حل کیږي چې در صورت کې حل نشو باز رهبری کمیسون تصمیم بعدی خود خاط گرفته.
ښاغلی مل زیاتوي چې کمیسون د هغه 1,03,500 رایو پاړه چې ځینې انتخاباتي ټیمونه پر اعتراض لري وروستۍ پریکړه کړې او کچېرې کوم انتخاباتي ټیم یې په اړه شک لري نو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته دې په دې اړه رسمي شکایت وسپاري څو په اړه یې وروستۍ پریکړه وسی. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د تیرې میزان میاشتې په شپږمه وسول چې کمیسون یې د رایو د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه دوه نیټې نقص کړې. اوس به ولیدل سي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون بورډ په دې اړه څه پریکړه کوي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو روانه خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ په ژوندۍ بڼه هم اورېدلی شئ په تمو د ازادي راډیو ټکی کام. وام اورېدل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون دارالانشا وایي که دوی ونه توانیږي چې په اوو ولایتونو کې رای بیا وشمیري نو د وروستۍ پریکړې او د پایلو د اعلان لپاره به د کمیسون بورډ ته خپل عملیاتي پلان وسپاري. د دغه کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ نن خبر اعلان ویلي چې دوی به په دې اړه اړوندو ولایتونو کې له امنیتي مسؤلینو هم مرسته غوښتي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د شمیرنې روان بهیر ولې دومره جنجالي شو؟ د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون او د یو شمیر معترضو کاندیدانو د ټیمونو دریزونو دغه پروسه لنجمنه کړې ده. ښاغلی رشید وویل چې د ده په باور له یوې خوا کمیسون نه دی توانېدلی چې د معترضو کاندیدانو د ټیمونو قناعت حاصل کړي او دغه راز د معترضو کاندیدانو ټیمونه هم داسې فرمایشات لري چې کمیسون یې نشي عملي کولی. له ښاغلی رشید سره نوریاس نوري مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې آیا د انتخاباتو د یو څارونکي په توګه د دې تمه کوي چې دغه را ولاړې شوي جنجال به په نږدې راتلونکي کې حل شي؟
تر کوم ځای پورې چې موږ دا وضعیت مطالعه کوو یعنی بسې قراین چې دغه مسله ژر تر ژره د کمیسون او د معترضو نماندانو او د هغوی د پیروانو تر منځ حل فصل شي نه لیدل کېږي او له دې امله موږ هم خوشحین یو چې ولې په ولایتونو کې د تفتیش او د دښمنۍ برخه کې هر پله شوې او دفترونه تړلي پاتې دي او داسې ښکارېږي چې معترضین خپل موقف باندې کلک ټینګار کوي چې تر څو چې دوی غوښتنې ونه منل شي نو دوی به چې په دغو ولایتونو کې دفترونه پرانیستل شي او دغه د بیاشمیرنې مرحله بشپړه شي او کمیسون هم تر اوسه پورې عملي لاره چاره نه ده غوره کړې چې دغه وضعیت.
رشید صاحب ستاسو په نظر اصلي ستونزه چیرې ده؟ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نشي کولی چې معترضو کاندیدانو ته قناعت ورکړي او هغوی په دې پروسه کې شامل کړي او که معترض کاندیدان نه غواړي چې له سره دغو ولایتونو کې چې تاسو یادونه وکړه د رایو د بیا شمیرلو بهیر او تفتیش ترسره شي؟
ستونزه په تقریبا د کمیسیون په توضیحات کې ده. دوی هغه معلومات له پیل نه په ښه توګه مطرح نه کړل. کله د قرنطین موضوع مطرح شو، کله د بیرته دغې اعتبار کول موضوع مطرح شو، تر حده پورې هغه نماندان چې ډېر حساس وو د مسلې په اړه باندې هغوی په داسې یو موقف کې واقع کړلو چې د کمیسیون په کړو باندې نسبتا بدبینه شي. او دوم قدم کې دا ده چې ځینې نماندان ټکټونه هم خپل هغه فرمایشات لري چې کمیسیون د هغو په منځ کې نشي کولی چې داسې لاره غوره کړي چې دوی ته توان ورکړي تر څو ټول طرفونه قانع کړي. نو جزئیات د مسلې شریکي نه کوم غونډه چې کمیسون او د ټیکټونو ترمنځ نیول شوی دی په غو کې نظر نهادونه او د څه مطبوعات نشته چې اقل موږ د دې هغه ستونزې نیمګړتیا پیدا کړي چې څوک ستونزې لري او څوک غوښتنې ډېری دي. نو د حل لارې دغه اوس وخت کې فکر کوم دا ده چې کمیسون یو پرانستې غونډه وګوري د دغه ټیکټونو په منځ کې هغه تخنیکي مواد چې دي په منځ کې د بحث وړ دي هغه د ناظرینو په حضور کې چې د پلوي دي مطرح شي ترڅو موږ پوه شو چې څومره دغه غوښتنې د قانون مطابق دي او څومره کمیسون د قانون مطابق کولی شو چې یو روښانه تصویر خلکو وړاندې کړي چې ستونزه په چېرته ده او څوک ګرم دي.
د انتخاباتو له جنجالي کېدو سره نن د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وویل چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د انتخاباتو په تړاو تاوتریخوالي ته مخه کړي. آیا انتخابات دومره لنجمن شوي دي چې د دې ویره شته چې دا په یو تاوتریخوالي بدل شي؟ دغه اعتراضونه چې نن دوام لري
ویرم دا ده چې خدای نه خواسته داسې نه شي چې دغه فضا کرا کرا اوسني حالت نه ووځي او په یو دوه مرحله کې چې هغه یو څه ستونزمن حالت وي په هیڅ واقع نه شي. نو اندېښنه شته په خلکو کې هیله مندي چې موږ هغه وضعیت ونه رسیږو. هم د ټیکټونو مسؤولین هم کمیسون په ډېر شفاف ډول باندې دغه مسایل سره مطرح کړي، دغه مسایل چې د روښانتیا او د وضاحت لپاره اړ دي دغه په اړه باندې کار وشي او باقي کمیسون ته اجازه ورکړي چې د خپل دستورونه پرانیزي او خپل
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید او چیز مخ همکار نوریاس نوری ورسره مرکه کوله.
مننه چې آزادی رادیو اوري.
سم ورزو کندهار ته. د کندهار ولایت اوسیدونکي وای چې د دغه ولایت 15% اوسیدونکي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی لري. د کندهار د اوبو رسولو اداره وایي تر راتلونکو 50 کلونو پورې به د پروژو له لارې د کندهار 50% اوسیدونکو ته د څښاک پاک اوبه ورکړي. د اړوندو چارواکو په خبره د نل د پاک اوبو د رسونې د پروژو په عملي کېدو سره به وتوانېږي چې د دې ولایت ډېرې کورنۍ د څښاک له پاک اوبو څخه برخمنې شي. صادق رښتینی په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
ماشومان ځوانان او د پخو مرکزان د یو کور څخه راایستل سو پیپونو ته په نوبت ولاړ دي او هر یو غواړي چې ژر خپل ډبې د کیکري او کور ته ولاړ شي. د حمید الله په نوم یو ځوان چې په خپل زرنج موټر سایکل کې د 2 کیلومتر لیرې ځای څخه د اوبو وړلو لپاره راغلی وای، کور کې د برمی او بخښت سوي او د هر ورځ اردی چې د اوبو راوړلو لپاره نیم ساعت مزل وکړي.
سل یو نیم سل متر موږ ولې دی بلمیا او بن نه کوي او بن نه لري نه ران نه لري الته نشي دی او بن نه چې موږ راو د غزا سره راوړو مجبور دې ځای ته راځو. هر ورځ دا تکلیف دا مشکل دی او بو د موږ لرو.
دا یوازې حمید الله ندی چې د چشاک د پاکو اوبو ستونزه لري، بلکې د کندهار ښار د ګونو سیمو اوسیدونکو هم ورسره مخامخ دي. د دغه ښار د نهمې او دولسمې ناحیې اوسیدونکو لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د چشاک د پاکو اوبو د کمښت له امله زرګونه متره واټن وهي چې اوبه ترلاسه کړي. دوی وایي په ځینو سیمو کې د اوبو رسولو نه لانسته خو اوبه ورته منظمې نه راځي.
دا مشکل د اوبو سه به خډه لرموز. نو د حکومت سمدا ایله ده چې یا یو برمه مستفاله کې یا دغه اوبو په راغلی دی په راغلی دی پردا سړک چرسه وای دی اما دا کوروت نه دی ورکول سوی چې دا کوروت په ور کې دغه پایپ سره. نو دا مشکل به خډه دی دلته مسلمان دا څو ګره دا کښنه دا سپینځل خلک ولر دی دا مسلمان نن تاکر را سره طلاق خلک کړي مستوی دا وبره کی
موږ یو غړ په بنلرو د څنګه غنلرو. نو اوس موږ کوم مشکل درته وای ګوره هغه ته په دوی ورځ کې راځي د سړک ها غاړي ته دلته موږ په اوته نه دی دلې هغه چې راځي یو سات راځي یو سات راځي هغه دغه چې په ساتل کې موږ ونیسو بیا ورواچو ټانکی ته هغه نسته کشکې هغه وای.
د کندهار د اوبو رسونې ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال د کندهار یوازې 15% اوسیدونکي د تشاک پاک اوبو ته لاسرسی لري. د یادی ادارې مشر محمد نادر کاکړ ازادي رادیو ته وویل په کندهار کې د تشاک د پاک اوبو د برابرولو په موخه نه لوی پروژې روان دي.
لکندهار ورزو د تخار په لور د تخار ولایت اوسیدونکو په دغه خار کې د جنایي جرمونو هدفي وژنو او د غیر مسول وسلوالو لزیاتې دوه شکایت کوي او د دولت غوړي چې دغه سنځي د لری کول لپاره جدي ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور حال زموږ همکار اجمل آریان راکوي.
د جنایي جرمونو زیاتوالی او د غیر مسلو وسلوالو شتون تخاریان اندېښمن کړي دي. د تخار ولایت اوسیدونکو په خار کې دیننه او پولیسوالو کې د جنایي جرمونو زیاتوالی او دغه راز د غیر مسلو وسلوالو له فعال او حضور څخه شکایت کوي. دوی له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د امنیت تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکی محمد بشیر بشار وایي
حاکمیت کسانی کې دارای افراد مسلح غیر مسئول هستند
د خپل سر او ټوپکیانو حضور د دې سبب شوی چې په تعلقاتو خار کې د جنایي جرمونو کچه لوړه شي. زموږ یو شمیر هیوادوال په سازمان یافته ډول د ښار له واټونو او له ولسوالیو څخه تښتول کیږي او په مرموز ډول وژل کیږي،
اختطاف میشوند او به قتل میرسند.
دوی زیاتوي چې په دغه ولایت کې میش خپل سری ټوپکان پر هر ډول جرم جنایت لاس پوری کوي او د خلکو ژوند له بیلابیلو ننګونو سره مخ کړی دی. د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکي عبدالملک عمرار په دې اړه وویل د جنایي جرمونو د کچې لوړېدو د تخار اوسیدونکي سخت اندېښمن کړي دي او موږ د دې ولایت له سیمه ییزو چارواکو غواړو چې د جنایي جرمونو او د غیر مسلو وسلوالو د مخنیوي په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. بلخوا د تخار د ولایتي شورا یو شمېر غړي غیر مسلو وسلوال د امنیت تامینولو پر وړاندې جدي خنډ بولي او له امنیتي ارګانونو غواړي چې په سیمه کې د دغې ډلې د خپل سروې مخه ونیسي. د ولایتي شورا غړی محمد یعقوب نظری وایي غیر مسول ټوپکیان له طالبانو څخه هم بدتر دي، ځکه دوی اختطافونه، غلاوې او قتلونه کوي او په هر ډول جنایت لاس پوري کوي او باید ډیر ژر خلاصه شي. په ورته مهال کې د تخار د امنیت قوماندانۍ چارواکي بیا وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د جنایي جرمونو کچه راټیټه شوې ده او هڅې کوي چې په وخت سره د جرمونو مخه ونیسي. د امنیت قوماندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر په دې اړه وویل
در مدت 8 مای سال جاری به تعداد 190
د روان کال په تم میاشت کې د پولیسو لخوا 192 تنه تورن کسان د اختطاف، قتل، وسلوالو، غلو، زورګوي او د اخلاقي فساد په تړاو نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. له دې سره سم د تخار د ولی ویان محمد جواد هجری ازادي راډیو ته وویل چې سیمه ییزه اداره د غیر مسلو وسلوالو د خلیص لا کولو پاړه جدي اراده لري.
نیروی امنیتی مو در مقابل کسایی که با اسفنګ او اسلحه
زموږ امنیتی ځواکونه د هغو کسانو پر وړاندې جدي پلانونه تر لاس لاندې لري چې په خار کې له غیر قانوني وسلو سره تګ را تک کوي او د خلکو پر وړاندې ستونزې زیږوي او هڅې روانې دي چې د روان کال تر پایه پورې په دې ولایت کې ټول خپل سری ټوپکیان خلیص لا شي. خو د تخار اوسیدونکو بیا وایي چې تر اوسه پورې په دغه ولایت کې د امنیتي ارګانونو له لورې د غیر مسلو وسلوالو د خلیص لا کولو په خاطر جدي او عملي ګامونه نه دي پورته شوي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا هم یو نړیواله مسله ده. امریکا متحده ایالاتونو د ټولنیزو رسنیو له سرو شرکتونو فیسبوک، انستګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه بند کړي. دا غوښتنه د ایران د حکومت د هغه اقدام په غبرګون کې شوی چې په دې هیواد کې د اعتراضونو پر مهال انټرنیټ بند کړی دی. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک بلومبرګ نیوز شبکې ته په امریکا کې چې د بهرنیو چارو وزارت په رسمي ټویټر باندې خبره شوی ده د ایران رژیم خورا دوه مخه بللی دی. د همدارز ویلي د ایران رژیم په داسې حال کې انټرنیټ قطع کوي چې په خپل له دغه ټولو ټولنیزو شبکو کار اخستلو ته دوام ورکوي. نوموړي د ټولنیزو رسنیو له سترو شرکتونو فیسبوک، انستګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه تر هغه بند کړي چې په دې هیواد کې انټرنیټ بیرته فعالېږي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ټولنیزو رسنیو له شرکتونو څخه د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي، د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او ولسمشر حسن روحاني د اکاونټونو د بندېدو غوښتنه کړې ده. د ایران حکومت تیرونی په ټول هیواد کې د اعتراضونو د راپورته کېدو وروسته انټرنیټ بند کړی دی، خو ځینو څارونکو ډلو ویلي چې په تیرو دوو ورځو کې انټرنیټي اړیکې بیرته زیاتې شوې دي. ایراني چارواکي ادعا کوي چې دا اعتراضونه اوس راکم شوي، خو تر اوسه داسې څه نه دي خبره شوي چې دا ادعا تایید کړي. اعتراضونو وروسته لغه راپورته او سلو شارونو تخبره سول چې د ایران حکومت د نومبر پر 15 د تیلو د بی د لوړیدو اعلان وکړ. آیت الله علی خامنه‌ای د دې مظاهرو پر وړاندې په خپل لومړی غبرګون کې وویل چې د حکومت پرې کړم لا تړ کوي. هغه امنیتي چارواکو هم غوښتل چې د امنیت ټینګښت په برخه کې خپل دندې ترسره کړي. د په ایران کې د تیلو د بی د لوړیدو په اعتراض کې د خلکو پر مظاهرو انتقاد وکړ. ایران خپل بهرنی دښمنان لکه د امریکا متحده ایالات، سعودي عربستان او اسرائیل تورنوي چې د ایران د دې عامه تاوتریخوالي په لا ډیرېدو کې لاس لري. د ایران حکومت وایي 15 کسان په دغو اعتراضونو کې وژل شوي دي، خو د بشري حقونو ډلې لکه د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د وژل شویو کسانو شمیر تر 100 ډیر یادوي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې د ایران رژیم د دې لپاره انټرنیټ بند کړی چې هڅه وکړي د وژل شویو شمیر او په ټول هیواد کې پر زرګونو اعتراض کوونکو راغلي تراژیدي پټ وساتي. فرانس پرس خبري اژانس ویلي فیسبوک، انستاګرام او ټویټر تر اوسه د امریکایي چارواکو د وروستي غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي. امریکا د نومبر پر 22 د ایران د مخابراتو پر وزیر محمد جواد آذری جوهری د دې لپاره بندیز ولګوه چې د دوی په خبره د انټرنیټ په سانسورولو کې رول درلود.
نمو غږ لازدی رادیو نوري درنو اوریدونکو د ماجګر سالور بجی او دیش دقیقې شوی سالی محمد سالی یو ور بیا د مهمو خبرونو لنډی سن وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د 1109 محلونو رایې باطل اعلان کړي دي. کمیسیون دغه رایې وروسته تر دې باطل اعلان وی چې د یو شمیر مرکزونو رایې بیا وشمیرلې. چک جمهوریت ویلي چې پوځیان به سر له راتلونکي کاله د بګرام پوځي اډې ساتنه بند کړي. د چک خبري ایجنسی په حواله د دغه هیواد دفاع وزیر لوبومیر مینتاس پرون ویلي دا کار په افغانستان کې د چک د ماموریت د پای ته رسیدو له شرایطو سره سم کیږي. په افغانستان کې د چک جمهوریت پوځي ماموریت په 2020 میلادي کال کې پای ته رسیدلی. د دایکنډي ولایت چارواکي وایي چې د امنیتي ځواکونو پر څو پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې 25 وسلوال طالبان او 8 سرتیري وژل شوي دي. بل خو د کندز امنیه قومندان وایي چې د دشترچی ولسوالۍ په بندر سیمه کې 10 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. امنیه قومندان وایي لومړی وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید وکړ، خو سیمه ته د تازه دمه ځواک لرسېدو وروسته د وسلوالو برید په شاته تمبول شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو یو چارواکي د ټولنیزو رسنیو لسترو شرکتونو فیسبوک، انستاګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو حسابونه تر هغه بند کړي چې په دغه هیواد کې انټرنیټ بیرته فعالیږي. دا خبره د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک پرون په یو مرکه کې کړې ده. امنیتي ځواکونو د عراق په جنوب کې پر اعتراض کوونکو ډزې کړي چې لږ تر لږه 15 کسان یې په نتیجه کې وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د اکتوبر له لومړیو په عراق کې د پیل شوی اعتراضونو پر مهال لږ تر لږه 330 کسان وژل شوي دي. او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس له سترو هیوادونو وغوښتل چې خپلې اټومي وسلې له منځه یوسي. پاپ دا خبره نن د جاپان په ناګاساکي ښار کې په وینا کې وکړه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د رګبي ملي لوبډلې د ټوکیو د اولمپیک په مقدماتي سیالیو کې ماته وخوړه او د دغو سیالیو د 2020 میلادي کال نیمه پایلوبې ته لدلو پاتې شوه. افغان لوبډلې په ماینز لوبه کې نن د هانګ کانګ په وړاندې 8-0 په وړاندې ماته وخوړه. د غوربي پړاو دغه سیالۍ د آسیا د رګبي د غوره 9 لوبډلو ترمنځ 13 ورځ د جنوبي کوریا په انچون ښار کې پیل شوې دي. افغانستان د دغو سیالیو په اتم ګروپ کې ځای درلود. افغان لوبډلې د جنوبی کوریا، هانګ کانګ او سریلانکا په وړاندې لوبې بایللې، خو تایوان ته یې ماتې ورکړې ده. د رګبي افغان لوبډله به بله لوبه له سنگاپور سره ترسره کوي. د افغانستان د فوټبال له 23 کلنو کم عمر نجونو لوبډلې د آسیا د اتلولۍ په سیالیو کې سبا د تاجکستان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. افغان لوبډلې له دې وړاندې په روانو سیالیو کې یوه لوبه ګټلې او یوه لوبه یې بایللې ده. ترکمنستان لوبډلې ته یې ماتې ورکړې، خو له ازبکستان لوبډلې ماتې خوړلې. دغه لوبې د روانې نومبر میاشتې تر 28 دوام کوي. په دې سیالیو کې د افغان لوبډلې سربیره ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان برخه لري. دغه سیالۍ د تاجکستان په دوشنبه ښار کې روانې دي. او د پلی اف یورو 2020 کال د پچی چونی پړاو تر سره شو. د یورو 2020 کال فوټبال لوبو لپاره تر اوسه شل ټیمونه مشخص شوی، خو د سلور نورو ټیمونو د ټاکلو لپاره د غسیالې تر سره کیږي. د اروپا د فوټبال اتحادیه د راپور په اساس د یورو 2020 کال لوبې د نورو کلونو پر خلاف په 200 بیلابیلو اروپایي خارونو کې تر سره کیږي.
نجیا صاحبای وچه دا نن ورځی ورزشی خبرونه وړاندې کړل. دی ورسره 219 پروګرامونه د انصاف پلټه کې او رکشوی عزیزان نشرو. هله د چدا هم را سره واوري تر 15 بجو مو دا برنامه روانه ده. تر بیا د الله پامان.
د انصاف پلټه کې
یو چاغی پسې ورشبل یو غی پسې ورشم دی کړه باندې ورستی رشی او نه هله به تخپل کوټ راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کو زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو
کې حاضر کې انشاء الله مونږ ځلونه پکې ورکړي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د پاور وی د شرکت مسؤل حضرت افغان ازادي رادیو ته ویلي چې څو کاله مخکې د لوړو زده کړو له وزارت سره یو قرارداد وکړ چې دا غي له مخې په ځینو پوهنتونونو کې د معلوماتي ټکنالوژي پروژې پلي کړي. خو اوس ورته د لوړو زده کړو وزارت پیسې نه ورکوي او ورته وایي چې قرارداد د اترا د ادارې د شرایطو سره سم نه دی. ده دا هم وایي چې په هغه وخت کې چې د سره قرارداد کېده اترا ورته شرایط نه وړاندې کړي. دغه موضوع مده لوړو زده کړو وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
د انصاف پلټه کې
خبرور نوم دې څه ده؟
حضرت افغان.
لکه مزه دې ټلیفون کړې
د شرکت پاور وینا.
ستاسو شرکت څه فعالیتونه کوي او کومې پروژې پلي کوي؟
ومن خو دا تخنیکی لرو، هم غلرو تجارتی لرو، هم تخنیکی ټکنالوژي دغه جواز لرو. په نوم د پاوروي باندې هغه نو کار هم کړی ده، په دغه کابل کې هم کړی ده او په هغه باندې هم کړی ده.
په کومو ځایونو او کومو پروژو کې هم کار کړی؟
د کنړ پوهنتون کې، کابل پوهنتون کې هم کړی ده. پروژې خلاصې دي، کار هم کړی ده. هغه څه چې هغه نوافس هغه هم نیولي دي، هغه پروژه هم په شل ورځې یو میاشت بعد امضا سول کال یې وخوړه. اوس دوی وایي په آخر کښې ورور ګله تاسې جواز د هغې اترا هم چیرې ته جواز د اترا خو مونږ ویل تاسې مونږ سره قرارداد کوو، تا چیرې نیولې چې جواز د اترا؟ تاسې خو اول کښې باید دا مانګي ولرئ، دا خبره وکړئ، دا مشکل حل کړئ وروره، چې مخکې د مخکې نه خلک پوه شي. نو پروژه چې خلاصه شي امضا شي په آخر کښې، نو جواز د اترا دا خو څه رقم
دا قرارداد مو کله کړی؟
15 میاشتې تقریباً کېږي.
کله چې تاسې دا قرارداد کاوه څه درته وویل؟ څه شرایط خو به یې درته وړاندې کړي وو؟ که
هغه وخت کښې دغه د شرکت مونږ سره جواز دی، هغه ده که نه دی ایسا د وزارت تجارت اقتصاد جواز و سټیټمنټ د بانکي وو، ضمانت بانکي وو، دغه شیان غواړي، تجربې کاري وو، مثلا دغه شیان هم ټول پوره کړي دي. نو په هغه وخت کښې قرارداد خو داسې نه ده چې وروره کله مونږ سره یې کړی ده، خو هلته خو خلک را ځي، نرخونه ګوري، عیات تعینېږي، ټول شیانو کښې مونږ برنده شوي یو. نو په هغه وخت کښې نه اترا وو نه بل وو. دغه آخر کښې چې اوس پیسې دي دا باید اجرا شي وروره، اوس وایي چې اترا جواز هم
کوم. ته د اترا جواز نه لرې؟
اترا جواز خو نوی رواج شوی ده، دغه اوس فعلا دغه پخوانه نه و. پخوانه دغه ټولو ته تخنیکي پروژو دغه کار کاوه، څوک چې تخنیکي جواز لري. اترا خو اوس چې ورته وایي د اترا خو دوی مهانګي نه لري، که چېرې د اترا عیات دوی راغوښتی وای دلته تنظیم کړی وای نو مونږ به د مشکل سره ولې اخته وو. خاول کښې به مونږ ته ویل چې وروره ګله د اترا جواز دې کومه ده؟
نور اسناد دې پوره دي؟
ټول تکمیل دي، ټول
د پیسو اندازه څومره ده؟
مدت خو 15 لکه ده شاوخوا دي.
ښه، ستاسې په خبره د اترا جواز خو اوس ورکول کېږي او په هغه وخت کښې نه و، نو تاسې ورته دا دلیل وړاندې نه کړ؟
هغه ورځې په همدغه ارتباط باندې غونډه وه په وزارت د هغه کښې مخابراتو کښې غونډه وه، دا خلک غونډ راغلي وو، دغه موضوع هلته مطرح شوله. هلته مونږ دا موضوع ورته ویلې چې وروره مونږ خو مخکې نه خبر سړی ورکوي، اعلان کوي سړی جواز یا قرارداد چې کوي اول کښې ته اسناد باید تکمیلي ته قرارداد وکړي، که نه تاسې جواز غوښته هغه وخت کښې به دې ویلو چې د اترا جواز دې کومه ده. دوی ویلې دا مشکل تاسو نه دي، دا د مونږ دي او دې ته آینده کښې به یو تصمیم نیسو. اوس خبر دا ده چې چېرې که دا د حکومت کار ده، دا چې لوڅو لګي دلته به وروره یو میاشت نوره تېرهي، یو میاشت چې تېره شي دا مالي کال خلاصېږي، دا مالي کال چې خلاص شو دا پیسې بل کال ته پیدا کېږي، دا پاتې کېږي. دا چې پاتې شولې
خستا مشکل بورسو
د انصاف پلټکی
دغه ستونزه مو د لوړو زده کړو د وزارت لویاند خغلی فیصل امین سره شریک کړه. جناب امین، د پاورویت د شرکت مسؤول حضرت افغان آزادی رادیو ته ویلي چې سو کال مخکې د لوړو زده کړو له وزارت سره یو قرارداد وکړ چې په ځینو پوهنتونونو کې د معلوماتي ټکنالوژۍ یو لړ پروژې پلی کړي. دی وایي د لوړو زده کړو وزارت ورسره قرارداد هم کړی و، خو اوس چې پروژې تکمیل شوي خو ستاسې وزارت پیسې نه ورکوي او ورته وایي چې د اترا د ادارې جواز نه لري. د دغه شرکت مسؤول دا هم وایي چې په هغه وخت کې د اترا ادارې داسې شرایط نه لرل او قرارداد به مستقیم د یوې ادارې سره کېده. په دې څه کې ستاسې نظر غواړو چې دا پیسې د دې ولې نه ورکول کېږي او د لوړو زده کړو وزارت ته څه غواړي؟
مخکې له مخکې نه په قانون کې تسهیل شوی ده ټول معیارونه او ټول قراردادي برخې مکلف دي چې هغه معیارونه تطبیق وکړي، او بار له دې نه چې معیارونه تطبیق وشي د قانون تدارکات پر مبنا او پوانتون خپل گزارش او راپور تکمیل وکړي هغه وزارت ته ورسیږي بدون اجرا کې. د دې پاک هغه کوم مشکل یا ستونزه ان شاء الله مسؤلین طرف خبرې کوو چې اساسي مشکل کوم برخه کې ده او څه لاره د حل منطقي او قانوني لاره د حل لري هغه ورته جستجو کوو ان شاء الله یو لاره د حل پیدا کړي.
امین صاحب، که دغه سړی تاسو ته مراجعه وکړي او خپل ټول اسناد تاسو ته وښيي سم رسته ورسره کولی شي؟
زه خو هغه برخه کار نه کوم، هغه مسؤولین کوم کسان چې مسؤولین د دې برخه دي هغوی سره زه انشاءالله هماهنګي کوم چې دا د قانون پر مبنا د دې مشکل حل
د انصاف په لټه کې.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د پاوروی د شرکت مسؤول حضرت افغان آزادی رادیو ته ویلي و چې څو کال مخکې د لوړو زده کړو وزارت سره یو قرارداد کړی و چې په ځینو پوهنتونونو کې د معلوماتي ټکنالوژۍ پروژې پلی کړي، خو اوس چې کار تکمیل شوی د لوړو زده کړو وزارت ورته وایي چې د قرارداد اسناد نیمګړي دي. او د لوړو زده کړو وزارت ویاند ښاغلي فیصل امین وویل چې دې د ورته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او ستونزې ته د حل قانوني لاره وموندل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له آزادي راډیو سره شریک کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونی درنو مینوالو، السلام علیکم. هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. زه فریبا ظاهر مو یوې بلې خبرونی ته هرکلی کوم. په دې خبرونی کې بیا هم ستاسې پیغامونه لرو، البته داسې پیغام داونه موږ ته نه دی رارسېدلی چې په هغه کې کوم دوست د یوه موندل سوي کس په اړه معلومات راکړي. نو ورځو د معمول سره سم ټول هغه پیغامونه پرله پسې خپرو چې تاسې په خپلو عزیزانو پسې ګرځئ او نشانې مورته ویلې دي. مننه کوم. او دا خبرونه به د هغه اوریدونکو په شخ پایل کو چې د هلمند ولایت څخه موږ ته پیغام راستولې دي او په خپل اورک عزیز پسې ګرځي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم. ما یو ورور چې نوم یې عبدالرجاب دی، هلمند ولایت نارسراج سیمه نه درکښوې دي. تقریبا 6 کال یې ووم کال دی سلام علیکم. اریت سره چې میرا د سپر و درواچا تنزوس اته تلويش تنزاچا
ډیر مهرباني. سلام علیکم. بله سلام علیکم شکیل و یما د خپل خوښ څخه در سره تماس کیما. نو یو د اکاز دی چې دوه میاشتې کېږي مې درنګه شوی دی. کار چاته په اړه معلومات کېږي نو په دغه شماره دې زنګ ووهئ. د افغان شماره ده 01 11 6 00 15 2 15. شماره بیا تکراروم 01 11 6 00 15 2 15. مننه.
ما یو ورور دی چې په نامه د اشرف الله دی، زابل ولایت کرک مرکز دی. مرکز دی تقریبا چې دوه هفتې کېږي چې ورک دی. نو که چېرې ته هر وخت مسلمانو ورور ته معلومات یې په دغه اړیکه کې زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اویا شپېته یولس دوه سوه دوه څلوېښت. صفر اویا دوه شپېته یولس دوه سوه دوه څلوېښت. که د هر چا د زلې موږ ته په دغه نمبر سره معلومات راکړي ډېره مهرباني به وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
او رحم السلام علیکم دغه ما ګران محترم ورونو رازادی رادیو کارکونه ته سلام کوم. موږ یې شناخته باز خان ورک دی. زه عبدالحنان غایم. د خیر سره کار چا پیدا کوي د نړیوالو ولسوالۍ اړیکې یې فرنیولې ده. نو د خیر سره کې زما زغه ورته د خپل د خیر سره معلومات ورسره وکړي. او رحم السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو ته دا پیغام زه پریدم. د بولان سره تاج ګل نومېږي د لالی ماما زوی دی چې ورک شوی دی. بل ورور نومې جانګل دی دغه ورک شوی دی. دا درې څلور کاله کېږي چې هېڅ درک نه مانېږي. که چا ته معلوم وي هر چا ته معلوم وي لس زره بخشیشې بس د ده بلا دې واخله ډېرې. پر دغه شماره دې موږ ته زنګ ووایې که چا ته معلوم وي که چا دا درې کاله کېږي. تاجګل نومېږي 0 5 4 5 4 0 0. پر دغه شماره دې موږ ته زنګ ووایې 0 5 4 5 4 0 0. په داش نه راځي مرته زنګ وي د افغان زسته دوه غام میزم د مستقله د سینې سم معنا وز په لشکرګا کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم سلام سي جوړ بخير. زه رزي محمد شاکر يم د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ د پساو څه خبره کوم. زما یو دوه اجزا ورته شي مې ورور دی. ورور مې د ګل احمد په نامه دی. محمد غل سکاز دی د هغه محمد مرحوم لسی دی. او اخر د سردار محمد په نامه دی د سرور کاز دی د نوزاد لسی د رباط تقریبا سیدن کې دی د ګل احمد ورونو نماند یاري ولکه فیض محمد لال محمد میرویس میر احمد روز محمد او د سردار محمد ورونو نماند یاري ولکه ولی شان بلولی افغان ولی کچیر. هر مسلمان ورور یې پاره معلومات لري د تلور کال کې چې د نوزاد لسی نه درکه سوي د نوزاد د مهربان نه د مخه ټلیفون د ډیر شمیر سره اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمیر را ده 0202211915. ټلیفون شمیر را ده بیا وایم 0202211915. واخښه چاري خدای پام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 00 02 43 3 1. یو ری بیا وایم 0 00 02 43 3 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 02 02 21 12 15.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنت ٹوٹو دم تو سلام نہ ہوا ہم زمیر ویسا خلاقی دے ہلمہ وقت پتہ ساتھ سر تمام کی ہم زما دا یورو رو چ نمے واخس تے ول مایو نفر پیدا کڑی دے خدا نفر ش میرا مو نہ کپی دا مو زان وال ول تے اڑی کو ونی سا او دا پشتن دی تکرار کا اغه نفر یزما جہا ہوئی او بیا ساتھ رسنے سفر اله کو چې په دغه پیغام نشه کې نظم سره په دغه شمیرو اړیکه ونی چې صفر اویا شپږ اویا څلوېش دوه سوه څلور نوي یو ځل بیا دې سین شمیره ده صفر اویا شپږ اویا څلوېش دوه سوه څلور نوي سلام شمیره صفر اووه سوه څلور څلوېش اته اووه پنځه یو نه درې یو ځل بیا سلام شمیره صفر اووه څلور څلور اته اووه پنځه یو نه درې ده ازادي راډیو ته ډېره مننه کوم.
السلام علیکم غلام رسول د هرات ولایت څخه په معنا زما یو زیږې د حسن په نامه د څلور کلو په عمر سره ورک شوی دی او اوس یې دولس کاله کېږي دولس کاله دی اوس که چېرې په ده په باره کې څوک معلومات لري یا دې زما غږ اوري ما ته دې په دې نمبر باندې زنګ ووهي صفر اووه سوه پنځه نوي درې سوه
السلام علیکم زه قدرت الله قدرمانی ماړی کمی د بولان ته نیولې د هلمند ولایت د بولان ته زما یو ورو دی چې نوم یې عطا الله دی دوه کال دی تقریبا چې ورک شوی دی دا درې میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی زموږ د هغه بولانه ته ورک شوی دی که یو چا پیدا کړي نو د تلیفون پر دغو شمیرو دې اړیکه ونیسي صفر اووه صفر اته درې څلور یو صفر اته اته یو ځلې بیا د تلیفون لمبار تکراروم صفر اووه صفر څلور صفر اووه صفر اته درې څلور یو صفر اته اته کار چا پیدا کړي ښه خپل ډبله شیرینی دی وغواړي ښه خپرونه د خاتمه.
السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه لال محمد اکیاره مړکه مې د لشکرګاه شهر نیولې ده. زما یو بچی خاله دی چې تقریبا اتلس کال عمر لري نوم یې شفیولا دی ډاکټر اونر زوی دی د مشر ورور نوم یې دوست محمد دی. دا درې څلور کاله کېږي چې ول هلمند لشکرګاه ول کې نادر کسوي دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري نو د تلیفون د شمیره ته دې زنګ وایي. د سلام شمیره ده چې پر اوسو اته څلوېښت یو سل اته پنځوس پنځه سوه درې. د تلیفون شمیره بیا د سلام شمیره درته وایم چې پر اوسو اته څلوېښت یو سل اته پنځوس پنځه سوه درې. خدای دې وکړي چې دا زما پیغام خپور شي. ازادي راډیو نه زیاته مننه ښه وخت ولرئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما نوم نور محمد دی. زما یو ورک شوی معمر په نامه عبدالشکور د پلار مې خدایات دي د ورور مې مبارزه دی د بادغیس ولایت غرما کې ولسوالۍ د کلي ملاحظه کلي اوسېدونکی دی. درېش کاله مخکې د ایران ته تللو په وخت کې د غلو سره مستی وه. وروسته د خپل انډیوالانو څخه نادرکه شوی چې په دې سره معلومات لري او یا دی په خپل مالا اوري په فرانسو مرې له ما سره اړیکه ونیسئ. صفر اووه اته اووه اته شپږ نهه اته یو یو شمیره ځلې بیا درکړم. صفر اووه اته اووه اته شپږ نهه اته یو یو د ازادي راډیو څخه ډېره مننه چې زموږ پیغام لنه شوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. غنیم الله جل امام ولایت بولان څخه تاسو په تما کې هم ځای راکا امام نو چې نو میز د امام حق دی له شاوخوا یو ښکاره مده یا ته اته له کال کې چې نه درک ته د هر مسلمان ورو کې په اړه معلومات لري په دغه وش مې د مسالې کوونی شي د پروسو دوا نه سو دولس او سو اتا یا د بل بیا د پښمه راوام سه پروسو دوا نه سو دولس او سو اتا او سو اتا یا سلام.
السلام علیکم. زه خدای نور د پنځوي ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو راړی چې احمد الله نن یې په روښ کار د لوی اختر په شپږمه باندې د لشکرګاه د مدرسې څخه نادرکه شوی دی چې تر اوسه پورې موږ ته پته نه لګېږي. هر مسلمان ورور څه کوي یا ورسره یې یا ورمعلم یې یا په خبرې په داسې نه زموږ سره تماس ونیسي. صفر اووه صفر صفر یو نه اووه اته اته صفر. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه نکیبلا فارکی د هلمند ولایت د شول سوالي سره پیغام درلیږم.
مایر د اخشو تور ورک دی چې د روزګان ولایت ته د حراوت ولسوالۍ د پوڅو د کلی اوسیدونکو دی. نو مړی دا څنګه مش کیږي چې د کور څخه نه درکسته وی دی؟ نو هر کده خپل زما غاور یا کوم مسلمان ورو د پاره سامان ما لري پر دغه دوه شمیرو د زما سره اړیکه ونیسي. 0 و 3 9 3 5 2 او 3 0 4 0 9 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
او د پلار نوم یې عبد الله ده او د بادغیس ولایت د بالمرغا او د ولسوالۍ له د دغه په حال کې تحارې ولیدلی د پر دغه شمېره چې زه هم ووایي 0-2-2-2-3-8-6 وسلام.
د حاج اکبر زوی د ناخونی د اجمیر ګل اکا لمسی دوه میاشتې تقریبا درې میاشتې کېږي چې د کوره څخه وتلی دی. د لس کالو یا د یوولس کالو هلک دی اوس هېڅ چاته درک نه معلومېږي. باره که چېرې پیدا شي پر دغه نمبر زنګ راته ووایي.
السلام علیکم، زه قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. زما یو ورور د اسمت الله په نامه چې د پلار نوم یې حاجي عبدالغفار دی او د نیکه نوم یې حاجي ثناءالله دی. دوه نیم کاله کېږي چې د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه د تریخ نور بسیمه کې د پولیسو ملي پولیسو بلوکو کې نظر راکړسو دی. هر مسلمان ورته ته په اړه معلومات وي نو زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0-2-3-4-4-5-5 شمېره په لبیا د تکراروم. 0-2-3-4-4-5-5 مننه.
السلام علیکم، زما نور روزی خان دی او زما یو ورور ورک دی تقریبا دوه نیم کاله کېږي. که مسلمان ورور په دغه معلومات ولري نو زموږ سره په دغه شماره باندې تماس ونیسي. 0-2-3-4-5-5 ټلیفون شماره بیا تکراروم. 0-2-3-4-5-5. السلام علیکم و ټولو اورېدونکو او خصوصا د ازادي راډیو کارکوونکو.
السلام علیکم، زما د ازادۍ راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوي. زه د پنجوایي د ولسوالۍ د سلاوات نخونی د کلي څخه اج اکبر سره د ټلیفون په کار شوم. زموږ د ولس کالو یا د دولس کالو هلک یوه نیمه میاشت یا دوه میاشت کېږي چې د کوره وتلی دی، نه درکه سوی دی. د اج اکبر زوی دی، د حاجي میرګل اکا لمسی دی، د صدو د مدو وراره دی. د ټلیفون په دغه شمېره موږ ته خبر راکړي. 0-4-9-5-5-2 یو ځای دا نمبر بیا واوره. 0-4-9-5-5-2. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه عبدالطیب کندهاری د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ سره سایر په تماس کې یم. زما دا غوښتنه ده چې زما یو د اکا زوی دی، د عبدالباري په نامه دی، د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې نادرکه سوی دی. نو هر مومن مسلمان ورور کې په حق معلومات لري زما سره دې په دغه شماره تماس ونیسي. عبدالباري چې دی د 20 کالو دی، سره کالی دی. زما د ټلیفون شماره 0-3-9-3-0-3-0-3-9-3. والسلام في احترام
مننه کوم ګرانو دوستانو چې موږ ته مو پیغامونه راستولي وو په دې هیله چې ژرته ژره تاسو د خپل ورکو عزیزانو سره یو ځای سیو موږ هم کولای شو چې د دې خبرونه لاله تاسو سره مرسته او همکاري وکړو. مخکې تر دې چې خبرونه پاتې ورسوم غواړم د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه وکم چې د دې خبرونه په جوړولو کې راسره همکاري کوي مرسته کوي. مننه ترې کوم او تاسو څخه مننه چې پیغامونه مو راستولې دي. تر بل خبرونه تاسو ته شو وخت غواړم. پر خدای مسپرم او علامه ملسه.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.